مونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه به جوجه وسه هم زمو تاسې ازادي لري ته وګیست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشر انتونی ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله شي. د دې یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دلته ټولو هغوی ودونو او سازمانونو سره یوځای کېږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د نیمې نمایي نفوس په بند کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. هغه زیاته کړه هغه هیواد چې غواړي بشپړه پرمختګ وکړي باید د خپلو ټول خلکو بشپړ ګډون پکې یقیني کړي. یو ځل جلا چې شدت در اختر په کچا 3.15 درجې وو د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 2 بجو او 15 دقیقو شو مرکز له جلال آباد ښار 95 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وو. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د خوړو نړیوال پروګرام نو بیا وایي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو له کبله په هرو دریو نجونو کې یوې لمړنۍ زده کړې نه دي بشپړې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی دا خبره نن یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کړی ده. دغه پروګرام پر اساس لوی خوا طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې او له بل خوا د بېوزلۍ له کبله ډېرې نجونې لمړنۍ زده کړې نه بشپړوي. د طالبانو د کډوالو بیرته رسیدو کوچر وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستان یو 1590 کورنۍ هیواد ته رسنی سوي دي. پختر اژانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسیدو کوچر وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې 3 کورنۍ د تورخم ولس، کورنۍ د سپین بولدک، 4 کورنۍ د نیمروز ولایت او د وریخم په او 3 کورنۍ د اسلام کلا لاري هیواد ته بیرته راغلي دي. ایران او پاکستان د هغو افغانانو ایستلو ته زور ورکړی چې دوی غیر قانوني یا بې اسناده کډوال بولي. د ترکیه پولیسو بیا د خپل هیواد په ساکریا ښار کې پرون شنبه پیو لاري کې لاستنه غیر قانوني افغان کډوال نیولې دي. د ترکیه رسنوي د پولیسو په قول ویل چې دا کډوال په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوی غوښتل چې لوان ښار څخه استنبول ته لاړ شي. د ساکریا پولیسو اعلان وکړ چې دوی د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د ښار په هندک سیمه کې عملیات وکړل او لږ تر لږه لس افغان کډوال یې پیژندلي چې په غیر قانوني توګه په لاري کې ترکیه ته ورغلي وو. د پولیسو راپور له مخې په دې عملیات کې 3 کسان د ځنې قاچاق په دینور شي چې یوې خوشی شوی او د نوري محکمې ته سپارل شي دي. د لوبول ډګر به د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبه له بنگلاديش سره د 3 یورزینیو سیالیو نیټه اعلان کړه. د دې ادارې پر اساس د افغانستان په کوربته به د دې لوبلړۍ مسابقه د نوومبر میاشت په شپږمه وي. ورپسې دوی نورې سیالۍ ټاکل شوې چې د نوومبر په 9 او 11 ترسره کیږي. دا سیالۍ د متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې کیږي. دا لوبغالی په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي افریقا د سیالۍ ډګر و چې افغانستان 2-1 وګټلې. او وروستۍ خبر هم دا چې د اسرائیلو پاوز اعلان وکړ چې د حزب الله یو بل مشر نبیل فقوقی بشر دی. د اسرائیلو پاوز چې قوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو ضد امنیتي څانګې قمندان بللی دی. د اسرائیلو د پاوز په وینا نبیل قوق پرون ماښام شنبه د سپتمبر 23 د بیروت د جنوب په زیا سیمه کې د اسرائیلي جنګ الوتکو په عملیات کې ووژل شو. نرانو اردوونکو تاسو کولی سئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ. د طالبانو د محدودیتونو او بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي دغو بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
دوی داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي.
ځینې پخواني ډیپلوماټان وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره یو شمېر ودونې کې سفارتونه تړي.
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې ده چې دوی په رسمیت وپیژني ګواکې دې ته به دوی نږدې شي.
د پاکستان لوري د افغان سوداګر پر مخ د لارو باندې دوه سوداګر اړکړي چې خپل سبزیجات او میوه په افغانستان دننه په توان لیلم کړي.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وي، نور خراب شو، مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انتونی ګوترش د یکشنبې په ورځ وختي په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقدامونو سره پرتله شي. بلخوا د طالبانو د حکومت له مدیتونو او بندیزونو اغېزمنې په واد دننه ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې دغو بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انتونیو ګوترش د یکشنبې په ورځ سهار وختي د سپټمبر په 9 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کیږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. نوموړي دا هم لیکلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتلسی. بلخوا د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتونو مرسی دی هم د ملګرو ملتونو په نه هاویوم سرمشریزه کې په افغانستان کې زده کړو ته د ښځو او نجونو پر لاسرسي ټینګار وکړ. میرمن مرسی دی ویلي چې پر ښځو پانګونه پر سولې پانګونه ده، د ښځو پیاوړتیا د ټولو د سوکالۍ پیاوړتیا ده. له دې مخکې د جمعې په ورځ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم د ملګرو ملتونو دغې کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له ټولنې لرې کړي. میرمن وانګ زیاته کړه چې طالبان د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ کړی چې که د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض او د بشري حقونو له سرغړونو لاس وانخلي، د دوی پر ضد به د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وړاندې کړي. څه باندې 10 هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوالې محکمې کې له شکایت او په دې اړه له یاد حقوقي اقدامه هرکلی کړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کیږي. په افغانستان دننه د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو اغېزمنې ځینې انجونې وایي چې د حالاتو پرې د ژوند کړۍ تنګه کړي او باید زر تر زره لاغوه سي. د کابل ښاري وي اوسېدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دوی داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي، فعالیت ولري. دوی له هر څه نه ښځه محدودوي، نو دغه به ډېره ستونزمنه وي که همداسې ادامه پیدا کړي. زما په نظر باندې خو که یو حل لاره ورته پیدا شي یا هم لغوه شي.
د ښځو او بشري حقونو فعاله رقیه سایی بیا له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې په خبره په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو او ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو د دوام د مخنیوي لپاره د عملی ګامونه واخلي.
ما شخصا خود من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد
زه د یوې ښځې او د یوې افغانې په توګه له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړم چې عملي او مؤثره ګامونه دې واخلي او د بشري حقونو په برخه کې خپل منتیا ثابت کړی چې نه پریږدي چې طالبان دې لا هم د ښځو حقونه او د هغوی انساني کرامت پایمالولو ته دوام ورکړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو د سرغړونو او جنسیتي اپارتاید له امله محکمې ته د دوی کشولو او حساب ورکولو غوښتونکي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د سپټمبر په 20 په یو خبر کړي بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د طالبانو د جدي سرغړونو مرتکبینو حساب ورکونې او قربانیانو ته د عدالت رسونې لپاره دی یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دغه سازمان نیوکه کړې چې د اغېزمن نړیوال غبرګون نشتوالي طالبان هڅولي چې په خپلو محدودیتونو او بندیزونو کې نور هم پرمختګ وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو په تېرو 3 کلونو کې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د بندیز تر څنګ د دوی د ژوند په بیلابیلو نورو برخو هم محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت بارنوی چارو وزارت افغانستانه بهر د میشتو افغانانو لپاره د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکوي. د وزارت د وین مرسل زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28 په خپل ایکس پانا دی په ویډیو بیان په خبرول سره دغه خبره کړې ده. یو شمیر افغان کډوال د طالبانو له دا ډول وروستیو هڅو څخه اندېښمن دي او په ورته وخت کې ځینې پخواني ډیپلوماټان به وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډول هڅې کوي. تفصیل په راپور کې.
په بریتانیا او ناروی کې د افغانستان د سفارتونو له تړل کېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت یې په دې باور دی چې له سیاسي مسایلو سره د قونسلي خدمتونو تړاو نه یوازې ستونزې زیږوي بلکې د خلکو حقونه هم نقص کیږي. د دغه وزارت د وین مرستیال زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28 په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیوي بیان په خبرولو سره د ویانا کنوانسیون ته په اشاره سره ویلي چې قونسلي خدمتونه له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري او د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي چې قونسلي خدمتونه له لویدیځو هیوادونو سره له ډیپلوماټیکو لارو بهر میشتو افغانانو ته وړاندې کړي. خو یو شمیر بهر میشتي افغانان به وایي چې له ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو له لوري د قونسلي خدمتونو وړاندې کول له ستونزو سره مل دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال نور احمد یورتداش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر قونسلګری افغانستان بسته
شي د افغانستان قونسلګری او تړل شي د طالبانو د حکومت د بارنه چارو وزارت څنګه کولای شي چې په مینو افغان کډوالو ته خدمتونه وړاندې کړي؟ دا امکان نه لري. دا هغه رئیس چې حکومتونو قونسلګری طالبانو ته وسپارلې ځینې ستونزې شته، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي مدني فعالان او خبريالان نشي کولای په اسانۍ خپل اسناد پروسس کړي او په خپل موجودیت سره ستونزې او په خپل شتون کې ستونزې حل کړي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال حمید الله وحیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
شنیدیم چې
موږ اوریدل چې په لندن کې د افغانستان سفارت تړل شوی چې د مسلې په جدي توګه خلک اندېښمن کړي دي. له افغانستان د باندې د خلکو غوښتنه ده چې خدمتونه په هر هیواد کې چې وي د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ له لارې وړاندې شي چې کډوال له ستونزو سره مخامخ نشي.
یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان له ډلې غوث جانباز د طالبانو دا ډول هڅې د رسمیت پیژندنې لپاره غني. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي ترڅو د دوی کومه هیله چې د دوی په رسمیت پیژني ګواکې دې ته بدوی نږدې شي. د دې اقدام د طالبانو اصلي متضررین د افغانستان خلک دي. دوی د افغانستان په د خلکو په حقوقو او ازادیګانو باندې ونولوب او سوداګري شروع کړې ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جمعې په ورځ د سپتمبر 28 په لندن کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سفارت د تړلو پریکړه یې له هغې وروسته وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکي بې اعتبار اعلان کړل. د سپتمبر د میاشتې په 12 د افغانستان سفارت په ناروی کې او له هغې وړاندې په واشنگټن کې تړل شوی و. په ورته وخت کې جرمني هم د طالبانو د حکومت هغه پریکړه ومنله چې له مخې د افغانستان د سفارت او په برلین او بن کې د قونسلګرۍ چاري بيتي بار اعلان کړي او ویلیو چې دا ډول خدمتونه بعد د منشن قونسلګری لاري چې له دوی سره تعامل لري وړاندې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جولای د میاشتې په 13 ویلیو چې د افغانستان د 14 ډیپلوماټیکو استازولیو چې په سبان د 10 اروپאי هیوادونو او کاناډا او استرالیا کې دی او دوی سره تعامل نه لري نه مني. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د وګي اسمبلې د میاشتې په 28 ملت ته د حساب ورکولو په نوم یې غونډه کې دا کړي و چې له هیوادونو سره اړیکې خېښوي او نه د سفارتونو او قونسلګرۍ د دوی له حکومت اطاعت کوي او په دغه سازولیو کې د پاسپورتونو او ویزو د تمدید په ګډون خدمتونه وړاندې کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سوداګرۍ توکو د لیک تر لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزو یو شمیر افغان سوداګر اړ کړی چې خپل سبزیجات او میوه په افغانستان د نه په توان لیلام کړی. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته ویل چې د بشپړه خوسکیدو لویرې د کار کوي. د افغانستان سوداګرۍ خونه هم د افغان سوداګرو د ستونزو په تایید سره وایي چې په دې برخه کې د دوی هڅو تر اوسه کوم پایله نه دور کړي. نور جزات د سنا ککړ پر پور کې
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وي، نور خراب شو، مجبور مجبوریت نه راتاو کړ جلال آباد ته.
د تازه میوې او ترکاری افغان سوداګر عبدالوهاب ته چوي د رومیانو موټر یې له 15 ورځو راهیسې غلام بندر کې درېدلې و چې له امله یې ډېرې د رومیان خراب شوي او بیرته په کوردننه په تاوان پلورلې دي.
سم کابل کې خالی کړ رو بالا ته مې ویر کړ اغه په دې شپې مانی رنا واغستو. دلته می ګاډي دواره واسه جلال آباد کې د پاروکا جی په دکان کې خر شو پاتیا پسل په 110 روپۍ درې درنیم کروڑ افغانۍ نسخان کې والله کا خوب رسیدان دي خنينه.
یو بل سوداګر خان سیب ازادي رادیو ته وویل
تلورو 15 ورځو کې هغه پاکستان ته پاشي چې دا غینه ډیره زیاتې ورځې وشي نو هغه به تر واپس کو هغه به دلته جلال آباد مارکیټ کې یا په کابل کې یا په لوګر کې دا غلام خان دلاري نو هغه به لوګر کې به تخرس کو یا په ګردیز کې خرس کو تر تورخم دلاري نو هغه به کابل تر ولو به ته موټر یا جلال آباد.
د سوداګری توکو د لیک تر لیک پر مخ پاکستان ته په بیل بیل لارو ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر له مودو راهیسې ورسره مخ دي خو په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د ستونزې په بیل بیل وختونو کې مختلف لاملونه لري. د خیبر پښتونخوا د بیګری په سیمه کې د پېښور تورخم لارې شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. مخکې بار وړونکو موټر چلوونکو سره د تاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون ستونزه بلل شوې وه. کله هم د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې بهان نه شي او کله بیا نورې ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزې خو په ټوله کې تاوان افغان سوداګر او کروانګر پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د دې ستونزې په تاییدولو سره وایي چې په دې برخه کې په وار وار د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره یو ځای پاکستاني لوري سره خبرې کړي خو په خبره یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه درلوده. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوسی ازادي راډیو ته وویل
علاوه د جنې زمونږ صادرات ته ډېر نقص ورسېد. زمونږ واردات هم د مشکل سره مخامخ شو خصوصا هغه ترانزیت چې د کراچۍ د لارې زمونږ خوراکي مواد راغلي او اوس په زورونو موټران په د پېښور کې ولاړ دي. زمونږ میوې خراب شولې پرون بیرته راستانه شول او یو تعداد خلکو جلال آباد کې خپل میوې او خپل سبزي اعلان کړل.
په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د غړي خونی د مشر لوړپوړي مرستیال زیا سرحدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پولو کې د سوداګری توکو د لیک درا لیک لامل د دې دوړو هیوادونو سوداګری زکچه ډیره ټیټه شوې ده.
دې سره د دوړو ملکونو د اربونو ډالرو پکې نقصان شوی دی. مونږ بار بار دا خبره کوو چې د کاروبار کې د سیاسي کم مشکلات دي هغه د کاروبار د پاره ډېر نقصان دی. د تجارت کې د دوړو طرفه ګمتونه د کې نظر ثانی نه کی او ماته نه کاری اذا کاروبار به نور به ټکیږي بلکې د کې مزید به نقصان کیږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډي خونې مخکې ویلي سکل د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګری کې شپېته سلنه کموالی راغلی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ یې مناسب تعادل نه دی موجود. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارده ډالرو ته رسیږي چې شاوخوا 2 میلیارده ډالر یې یوازې صادرات دي. د دې شمېر د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت یوازې پاکستان ته دي.
په داسې حال کې چې د زبلا د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. د اسرایل صدر اعظم د نصر الله وژنه په سیمه کې د ځواک کنډوال یا د قواو د توازن لپاره یو ضروري ګام بولي. اسرایل نن هم پر لبنان بریدونو ته دوام ورکړ او په همدې منځ کې د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د لبنان له صدر اعظم نجیب میقاتی سره په خبرو کې د اسرایل او زبلا ترمنځ د سمدستي اوربان غوښتنه کړې ده. تفصیل اسمت څروان تاسو ته وروي.
اسرائیل نن یک شنبه د لبنان په جنوب او ختیځ کې بمباریو ته دوام ورکړ خو دا په داسې حال کې چې د ځمکې د احتمالي یرغل او سیمه ایزو پایلو په اړه نړیوال خبرداری زیات شوې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصر الله وشل د راتلونکو کلونو لپاره په سیمه کې د ځواک انډول د بندولو په خاطر یو ضروري ګام و. متحده ایالاتونه د ایران تر ملاتړ لاندې د لبنان حزب الله یو تروریستي ډله بولی او اروپایي اتحادیه بیا د حزب الله پوځي څنګه تروریستي ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ نن یکشنبه وویل چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قاووق یې وژلی دی. د اسرائیل پوځ شیخ قاووق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو او استخباراتي ضد امنیتي څانګې قومندان بللی دی. د اسرائیل د پوځ په وینا نبیل قاووق پرون ماښام د بیروت د جنوب په زاهیه سیمه کې د اسرائیلي جنګي الوتکو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسرائیل په وینا قاووق په مستقیم ډول د اسرائیل د دولت او د هغه د اتباعو په وړاندې د تروریستي عملیاتو په پلانولو کې ښکیل و. حزب الله تر اوسه پورې د هغه مړینه تایید کړې نه ده. شپېته کلن نبیل قاووق د 1980 لسیزې په لومړیو کې له حزب الله سره یو ځای شو او تل د حزب الله له مهمو شخصیتونو څخه و. د قاووق د وژل کېدو خبر یوه ورځ وروسته له دې چې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو خبر تایید شو ورکړل شو. حسن نصر الله له اوږدې مودې راهیسې د لبنان د حزب الله مشر و. له بلې خوا تهران د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په نیویارک فارس خبری آژانس ته ویلي ټول باید خبر وي چې وضعیت خورا چاودیدونکی دی او هر څه ممکن دی، حتی جګړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړیو متحدو ایالاتونو او چین د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه، په داسې حال کې چې روسیې د سیمې لپاره د ناوړه او دراماتیکو پایلو خبرداری ورکړی. په بیروت کې د اسرائیل په یوه لوی هوایي برید کې د حسن نصر الله د وژل کېدو له تایید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خپله لومړۍ وینا کې د راتلونکو سختو ورځو خبرداری ورکړ. نتانیاهو حسن نصر الله په دې تورن کړ چې ګڼ شمېر اسرائیلیان او د نورو هیوادونو سلګونه اتباع یې وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرائیل جګړه یو کال ته نږدې شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
هلمان کې ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوسمهال سخت اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
عبدالکریم چې د لغمان ولایت اوسېدونکی دی له تیرو دولس کلونو راهیسې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي. نوموړی وایي بیکار دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ رئیسی زرګونه لوستي او نالوستي ځوانان د بیلابیلو لاملونو ډیرې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو هیوادونو پریښودو ته اړ شوي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. او هر ورځ سلګونه افغان ځوانان هڅه کوي چې په قانوني او غیر قانوني مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. خان محمد بیا د هلمند مرکز لشکرګاه یو بل اوسیدونکی دی چې د تیر جمهوری نظام پر مهال د بوست پونتون څخه فارغ شوی دی خو اوس په ښار کې رېړي چلوي. دی وایي له تیرو پنځو کلونو راهیسې بې دنګې دي، له ګڼو ادارو سره یې خپل اسناد شریک کړي خو وایي هیچا ورته د کار زمینه نه ده برابره کړې.
غوښتنه مو دغه ده د دولت څخه چې باید زموږ سره همکاري وکړو، کومک وکړو چې کار راته پیدا کړي. او زه چې په بازار کې هم دا خلک ریړي والا
راز محمد بیا د هلمند یو بل اوسیدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نن یې اتمه ورځ د چارت د کار په لټه راوځي خو کار نشته.
نن مې اتمه د پدوا 100 روپۍ مور وزانه نه پیدا کړې وروره ما دغه جړه دغه وجو ظاهرې د وروره ز دغه بده ورځ کوم چې مشته یو کار خدمات یو خاري د برسلمان یو انبار یو مزدوري یو شهر پیدا ک ما نن اتمه ورځ د بل شي زولا ک کوم به شو الله ولی په مش په سیو سر و سر باندې نه ګرځي مش پر کومه باندې بلار څه یو کار خدمات را پیدا ک کغلا وکم لا سره سپریکه کغلا وکم په درو می وې ز پر کومه ولار سم ته و درې ما نه غنم په پټو کې راک زم پر خپل لار باندې.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له مسولینو او دغه راز په دغه ولایت کې د نورو طالب ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې هلمند کې ځوانان له بیروزګاری سر ټکوي، بلکې د افغانستان پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې هم بیروزګاری او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او خلک د طالبانو له حکومت دوی ته د کار زمینه برابرولو غوښتنه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کونړ مرکز اسد آباد کې خلک د موټرو پارکینګ یا موټرو درولو ځای نشوال څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د خار لاري کوڅې تنګ دي او په ټول خار کې داسې دولتي او شخصي ځای نشته چې پکې موټر ودروي. دوی دا کوي چې د سړک پر غاړو یې دروي، نو کله ترې غلو شین وړي او کله ورته ټرافیک او ټایرونه پنچر کړي وي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو
حمیدولا په اسد آباد کې هټۍ لري. وایي هر سار چې له کوره راځي په ټوله لاره کې په دې فکر کې وي چې موټر به چیرته ودروي او د بې ځایه درولو په صورت کې به کومو ستونزو سره مخ کیږي.
پارکینګ نه لرو دي ځکه ورو هر څه مشکل دی. دا ګاډي دی ورو را د حکومت خلک راوځي را چغې وایي ځکه ټول د دکانداران کوم دي لګاډي بوزي کلان دی بوزو څوک تیرونه وایي څوک ته یو شی پټي بیټرین دی پټيږي نو ډیر زیات مشکلاتو سره مخې دل تک.
همیشه ګل هم په اسد آباد کې کاروبار لري. ازادي راډیو ته ویل تر اوسه نه حکومت او نه هم کوم پانګوال داسې ځای جوړ کړي چې هټیوال او نور خلک پکې په پیغام ازړه موټر ودروي. د هغه په خبره ک د کومې هټۍ یا کارخونی مخې ته موټر دروي نو سختنی اجازه نه ورکوي. وای چې د دکان مخې بندیږي او د مشتریانو پښمیری بد اغیزه کوي.
کار ډیر وړوکې دی او ساحه ډیر کمی دی. موټر د ودرېدو زین او امکانات نشته چې سړی موټر ودرې. کوم دکان مخ ته موټر ودرې دکاندار هم هغه کوي کنه زما دکان مخه بند شو ګاک مې خرابېږي. ترافیک چیرې ګرځي موټر د ودرو پسې وځي کې هغه ډیر ورته سورې کړي بل ځای کې یا ترافیک پاده بول کې.
که د موټرو خاوندان د پارکینګ لنشتوالی ورسره د ترافیکو لخوا د کیدونکو سخت چلند څخه سر ټکوي نو په لار تلونکو خلک بیا پر سرکونو د موټرو لدریدو او لارو بندیدو څخه تنگ شوي. د اسد آباد اوسیدونکو عبد الله راتول د موټر لرونکو د بیځای درېدو په وجه هر ورځ په ساتونو لار بندوي. نه دولتي کارکونکو په وخت دفترونو ته تللی شي او نه هم ناروغان روختون او ډاکټر ته.
په خار کې خدای ګڼه ګڼه ډیر زیاته شوې ده. هر ورځ چې موږ ګورو په خار کې خدای د سړک په سر موټر ولاړی لارې بندي د موټر د تیرېدلو ځای نه وي او د ټولو خدای یوازینی علت دا ده چې په خار کې داسې منظم او روغ پارکینګ سیستم نشته دی چې څوک راشي موټر هلته ودروي بیا په خار کې شاودا وکړي.
دوی ټول له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو غواړي چې په خار کې دې د سړک پر غاړو د موټرو درېدو او د غنی غونی د ختمېدو لپاره د پارکینګونو جوړولو ترڅنګ نور لارې چارې هم ولټوي. په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې منی وایي. اسد آباد لزګونه کال وړاندې د خاري ماستر پلان پرته د غرونو په منځ او د دوو سندونو په خوا کې په یو تنگ ځای کې آباد شوه چې د پراخېدو امکانات کم دي. د خاروالۍ یو چارواکی چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د خار او سرکونو تنګوالي سربیره ډېرې موټر چلوونکي او پلاسي کراچي او توکي پلورونکي ترافیکي اصول ته پاملرنه نه کوي او همدا وجه ده چې لارې بندېږي. دی وایي د ګڼې ګوڼې کموالي لپاره د یو حلقوي سرک او په ښار کې د پارکینګونو جوړولو پلان لري چې د بودیجې پیدا کولو سره به پرې کارونه پیل شي. د کونړ اوسیدونکي په مرکز اسدآباد کې د موټرو ودرولو ځایونو د نشتون او په بازار کې د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډیری ښارونه د کم نفوس او سرکونه د کمو موټرو لپاره آباد شوي، خو د هرې ورځې په تیریدو د نفوسو او موټرو زیاتېدو خلک د غستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
خراغلاست د